ټوپکونو له وتلو دوه کاله وروسته هم امریکا د افغانانو تر ټولو ستره مرستندویه پاتې شوې. هغه ویلي افغانان له یو غیر مترقبه یا نااټکل شوي بشري ناورین سره مخ دی. جان سوپکو د سه شمې په ورځ د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپل راپور کې په عین حال کې وویل سیګار موندلی چې طالبانو دغه بشري مرستې بل خوا وړي یا یې ترې تر ډېره د ځان په ګټه کار اخیستی.
Taliban demands payoffs to permit the implementation of aid projects.
Taliban د مرستو د پروژو د پلي کولو لپاره د پیسو غوښتنه کوي. Taliban د دیکتاتوري چې څوک مرستې تر لاسه کړي. Taliban په ملګرو ملتونو او نورو غیر دولتي مؤسسو فشار راولي چې د دوی غړي خپلوان او متحدین استخدام کړي ترڅو د تمویلونکو لخوا د مرستو په ویش کې مرسته وکړي. Taliban په ملګرو ملتونو او نورو نه دولتي مؤسسو فشار راولي چې د طالبانو اړوندو شرکتونو سره تړون وکړي.
امریکا متحده ایالاتونو د 2023 کال د اکتوبر له لومړۍ د 2023 کال د سپتمبر تر دریشمه پورې افغانستان سره څه باندې 2.5 میلیارد ډالر مرسته کړې. امریکا د بشري، پراختیايي، امنیتي او د ایجنسیو یا سازمانونو د عملیاتي چارو د پرمخ بیولو لپاره مرستې کړې. د سیګار په راپور کې چې په اړه جان سوپکو د کانګرس مجلس ته غږېده، په تفصیل د دغو مرستو د لګېدو او ځینو احتمالي بې ځایه مصارفو او هغو مواردو یادونه کړې چې مشکوک دي. سیګار اشاره کوي چې د دوی شاوخوا یولسو ارزونو او پلټنو معلومه کړه چې د 1.5 میلیون ډالرو په اړه شک موجود دی او دوی سپارښتنه کړې چې باید په اړه یې جدي پوښتنې وشي. د سیګار د راپور په اساس له یو لړ مؤسسو او شرکتونو سره تر اړیکو وروسته معلومه شوې چې طالبانو له هغوی څه باندې 10 میلیونه ډالره د مالیې او نورو مصارفو او عامه لګښتونو لپاره اخیستي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سوپکو د خپلې وینا په یوه برخه کې دا هم ویلي، څوک چې په افغانستان کې وسلې کنټرولوي مرستې هم کنټرولوي.
Unlike in the past,
د تیر خلاف د متحده ایالاتو ګرځول سوی مرستې ممکن اوس د فاسدو چارواکو د بډایه کولو سربیره د تروریستي فعالیتونو تمویل وکړي. د سیګار کار ښیي چې د افغانستان په څیر یو ځای ته د بشر دوستانه مرستو رسولو په برخه کې د امریکایي پالیسي جوړونکو لپاره ښې لارې نه دي موجودې.
د سوپکو په وینا طالبانو خپل استخباراتي کارکوونکي د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې ګمارلي څو د دغو ادارو فعالیتونه وڅاري. طالبانو د دغه راپور تر چمتو کولو پورې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش جان سوپکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې پر اړمنو خلکو بشري مرستې په شفافه او عادلانه توګه ویشل کیږي. دوی همداراز د تروریستي فعالیتونو او د ترهګرو د تمویل په برخه کې هم خپل دخالت رد کړی.
د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو وړاندې به د هندیانو د دیوالی کلتوري جشن په اړه واوري. په همدې ارتباط مې په هند کې لمیشت افغان شاعر دیا سنگ انجان سره خبرې کړې.
یو تن مور د مور غېږه کې او ماشوم یا زوی اولاد خامخا خوشحال بل خوشحال لري، خو د مور غېږه نه لري خو خامخا د هر شي خوند رنگ بدل شي.
د کیسو د نقد په اړه به له اکبر کارګر څخه واوري چې کیسه لیکوالو ته لارښوونه کوي چې په سوشو پسې مه ګرځئ.
د خپل ژوند د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې د خپل ژوند سوشه ده.
شعر لرو
د خلیک در سره واخله لیونه یم تیل ولې زمانه وروسته ایل ولا یو انجلۍ ده چې په ستورو ده مینه.
او له یوه پښتو ناول مو خبرو چې بولې ته وړاندې شو دی. تیاره پرانا پریالی کې شاو راستي په بدی د هغه اعتقاد دی چې هندوان، سیکان، بودایان او د جین دین معتقدان باور پرې لري او فکر کوي چې د دیوالیه د ورځې لمانځل د همدې ستر هدف د ترلاسه کولو لامل کیږي. سږ کال د نومبر په 12مه دیوالیه پیل شوه. دا ورځ هر کال د قمري میاشتو په حساب لمانځل کیږي چې په نورو تاریخونو کې لکه د مسلمانانو روژه ورځې بدلیږي. دیوالی 5 ورځې جشن دی. هندوان په دې ورځو کې د کورونو کړکۍ پرانیزي. دوی داسې باور لري چې کړکۍ د لاکشمی خدای ګوټې لپاره دوی خلاصوي چې شراغلا سورته وایي. دوی د دیوالی په ورځو کې عبادت کوي.
ګریزا چا با هوتای نام کو
یو شمیر په دې نظر دی چې د دیوالی نوم له اصله دیپ والی دی، یعنی په پی تلفظ کیشي، چې دیپا د نور معنی لري او والی د صف او ردیف معنی شیندي چې مطلب یې د رڼا لیکه ده. دیوالی سږکال د نړۍ یو شمیر چارواکو هم د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس ډیوې ولګولې. په لندن کې سر اعظم ریشی سوناک د صدارت ماڼۍ مخې ته په کوڅه کې ډیوې بلې کړې او بیا یې د تبرک لپاره د ماڼۍ دننه ډیوې انتقال کړې. په کاناډا کې بیا سر اعظم جسټین ترودو د دیوالی تر رسیدو اونۍ مخکې د هندوانو، سیکانو او یو شمیر نورو کاناډایانو ترمنځ دیوالی ولمانځله او ټولو ته یې مبارکي وویل. دیوالی په تایلند، ترینیداد، سیام، مالایا، جنوبی افریقا، د جنوبی آسیا، په یو شمیر هیوادونو او په اروپا، امریکا او استرالیا کې میشت هندوان او سیکان لمانځي. د دیوالی په جشن کې سږ کال له پیله د راپورونو له مخې په هند کې ډیرو برخه واخیسته. اسوشیټیډ پرس اژانس راپور ورکړ چې د شنبې په شپه د هند په ایودیا کې د ساریو د سیند غاړې ته سږ کال د تیلو 2,200,000 ډیوې بلې شوې، چې دا شمېره تر تیر کال ډیره زیاته ده. یو شمیر هندیان په دې باور دي چې په پخوانیو وختونو کې د سری رام چندر جی بنباس په نوم د دوی یو مشر ځنګله ته ولاړ. هلته یې 4 کاله عبادت وکړ. د ده بیلتون د دې د مور د سترګو د ړندېدو سبب شو، او چې کله سری رام چندر جی بنباس 4 کاله وروسته په ایودیا کې خپل کور ته راغی، کلیوالو او ماشومانو د ده په مور زیری وکړ چې زوی ته راغلی دی. د مور ړندې سترګې روغې شوې چې د دې ورځې په خوشحالۍ کې دوی هر کال ډیوې بلوي. د دیوالی په ورځ سیکان او هندوان لکه د افغانستان نور خلک چې تر اختر مخکې کورونه پاکوي خپل کورونه پاکوي. هندوان او سیکان د کورونو په تیاره ګوټونو کې رڼاوې بلوي، د خاورو ډیوې لګوي، ځانګړي خواړه پخوي، خواږه خوري او اور لوبې کوي. یو شمیر هندیان دا اعتقاد هم لري چې د اور لوبې او د ډولونو د شور په مرسته د دیوالی په ورځ د لکشمی په نوم بلا شړي. د دیوالی 5 ورځې ځانته مفاهیم لري. په هند کې بل میشت افغان دیان سنگ انجان نواورو چې په دې برخه کې وضاحت راکړي چې دا 5 ورځې یعنی څه.
البته په ډېرې بخښنه چې دا د هندویزم سره ارتباط لري، په هغه باندې زه نه یم خبر چې دا 5 ورځې لمانځل کېږي، خو یوه ورځ چې مهمه ده هغه دا ده کله چې رامچندر د هندوانو پیغمبر چې ده د راجا دشرت زوی له 4 کلونو بنواس یعنی په ځنګلونو کې د اوسېدو سره چې د پلار لخوا ورته امر شوی و بیرته راستنېږي ایودیا ته. د ده د راستنېدو په خوشحالۍ کې خلکو چراغونه لګولي دي او منطقه یې چراغان کړې ده، او هغه دیوالی له هغه ورځې نه شروع ده تر نن ورځې پورې لمانځل کېږي.
انجن صاحب، د همدې ورځې په ارتباط، آیا د سیکانو او د هندوانو په اعتقاد کې څه تغییر شته؟ ځکه چې ما داسې مې اورېدلې دي چې دغه کس چې رام چندرجی بنباس همدا دی، کله چې دی راستنیش د ده مور ړنده شوې وي 4 کاله وروسته، او بیا چې کله د کلي خلک د ده په مور باندې زیری کوي د هغې سترګې بیرته بینا کیږي، سیکان هم په همدې اعتقاد دي؟
دغه مذهبي اعتقادونه د هر چا خپل خپل دي، موږ دارت کولای هم نشو او تاییدولای هم نشو. هندوانو ته دا مقدس ورځ ده او مقدس تاریخ ده، شاید هم داسې وي دې کې کمې شوې ویلې، او د خدای قدرت خو بېشماره ده، کېدای شي چې هغه بېرته بینا شوې وي. سیکان دا ورځ لمانځي، دا د بلې ورځې خوښي لمانځي، چې هغه البته د ګرونانک یا حضرت بابا رانک صاحب چې په لر وبر کې شهرت لري، د سیکانو لومړی پیغمبر ده. په دغه شپږم ځای ناسته سری ګرو هر ګوبند صاحب جی چې د جهانګیر په وخت کې په بندي شو، د جهانګیر ظالم حکومت لخوا بندي کېږي په هغه کې ګوالیا په زندان کې، او د هغې ځای نه دا د خلاصون ورځ ده چې دا له 2500 راجاګانو سره راخلاصېږي او راځي امرتسر ته، چې هغه 2500 راجاګان هم په دې ترتیب راخلاصېږي کله چې جهانګیر شپې ویده دی او په خوب کې کوم معتبر انسان هغه ته راځي په خوب کې او ورته وایي چې ګوره ظلم دې کړی ده، دا شخصیت تا چې راوسته ده دا د خدای یو منل شوی شخصیت ده، تا دا ظلم کړی ده دا خلاص کړه. نو هغه وخت جهانګیر راځي او دا ګوره ګوبند صاحب له زندانه را خلاصوي، خو هلته د نور د 2500 راجاګان چې دي هم راجا یعنی هغه وخت ملک الطوایفي و، هغه منطقو پاچاهان چې وو
هغه موږ تسوال کړی چې موږ آزاد کا نو د دې آزادۍ لپاره بادشاہ یو شرط کې خودلو جاګیر بادشاہ چې حال سوچې ته تعالی امن ونی سي موږ هغه آزاد کو نو هغه وخت کې ګورو هر گوبند صاحب د 250 راجاګانو لپاره او د یو کمیز جوړ کړل چې 250 ټوټې لره یعنی کلی ورته وایي په هندي یا پنجابي کې کلی ورته وایي دغه موږ پیوند ورته وایي 250 پیوند یې ورکړی وو چې 250 راجاګانو هر یو پیوند ونی ور او ګوالیر جیل نه آزاد شوي دي او کله چې امرتسر ته را رسېږي نو د دیوالۍ ورځ ده او د دیوالۍ ورځ په هماغه ورځ باندې ګورو هر گوبند صاحب هم د 250 پاچاهانو سره هغه آزادوي او را رسېږي امرتسر ته نو سکان دی هغه خوشی راتګ په خوشحالۍ کې دا به ومنځي چې دې ته وایي دیپ مالا یعنی د څراغونو تسبیح مالا تسبیح ته وایي دیپ وایي څراغونو ته چې دوی ګرد څراغونه لګوي او یو ګرد دایروي شکل ورکوي نو هغه ورځ سنه نه پوړي په همدې ورځ نمانځل کېږي.
انجن صاحب افغان سکان او هندوانو دیوالی په هند کې ځانته ولمانځله که د هند له اتباعو سره یو ځای
نہ پہن کے ٹولے لو یو بسر المانجی کا مسلمان میں کسے کا میں کنوانی ٹول اور دے ہارا اور سی ٹولے مشترک المانجی دل تبیل بیت کو حکومت اور المانجی
اس ما مطلب دا مثلا حکوم خواجہ شین چتا سو پخوی پ دیوالیہ کی دا افغانان پ خپل من کے سر و بشلا او کنا نور سره هم شریک
نہ جم گ پخو اگے تا لنگر ویل گئی لنگر تو گurdwara کی یعنی گurdwara نے مابت یا مابت سکان مابت گurdwara او دے ہندوانو مابت مندر ویل گئی نو کله چې ګردواره کې یو شی پخې کې آتا ګردواره کې خود څلور دروازې وي هندو مسلم سه کې ځای یار څوک راځي څوک ممنیت نشته څوک نشي منع کوله هر څوک پر پلیس یار څوک کې نه سه یار خپل عبادتونه کوي مسلمان منځونه پکې کې څوک ممانعت نه کوي نو هغه چا څوک راځي ټول ټی ویشو یو خاص غنه لرو چې دا خاص شخص یا خاص ټوله ری دا ورکش هر څوک کې وي ټول ته مشترک اند
دی دیوالی جنې عادتونه مثلا وای کڑکی پرانیزی تاسو هم دا باور لري چې کڑکی پرانیزی دی دیوالیو په ورځو کې
هندوان په دې عقیده دي سکان نه هندوان کڑکی دروازې پرانیزی او شمونه او دیوی لگے دی تاسو وای د دې په عقیده چې په دې ورځ باندې پیسې راځي د دوی یو غلری فرشتہ ده چې دغه عبادت هم کوي او دغه انتظار وي چې بس دا په دې دیوالی په ورځ راځي او موږ ته ډیره سرمایه ترلاسه شي
او د کور
څنګه دا عقیده نه لري
او د کور د پاکېدو چاري څنګه څور زمخ کې تر دیوالی تاسو پیلوي
دیوالی خو ته چې هر څه خپل سوې د اگر چې د دیوالی هفته چې د ټوله یا البته د میاشت ټوله د نومبر میاشت دسمبر میاشت په دې ورځو کې ډېر پروګرامونه دي شهیدانو ورځ او نور ورځي دي نو کورونا پکوي ټول هندو او سکان مسلمان ټول پکوي البته
جنې انتقادونه دي چې په هند کې د دیوالی په ورځ باندې چې خلک دا اورلوبي کوي او آتش بازی کوي دا هوا خرابوي څنګه سش کال هم په دې برخه کې راپورونه ډیر دي او کنه کم دي
بالکل ډیر دي عوام خراب ده اور لګیدنې هم شوي دي ته یې باندې البته دا دین پورې تړل نه لري خود خلکو خپل یو مشکل جوړ کړی دا بس آتش بازی وږي اقتصادي تاوان هم لري او اجتماعي تاوان هم لري په هر ډول تاوان جو دې کورونا سکل هر کال سږي دکانونه کورونا مارکیټونه ډېر پراپرټي ته تاوانونه رسیږي
یعنی اورلو به تاسو وایسي چې دا د دین جز نه دی دا اخر څنګه دا د شمو په ډیو په لګولو کې څه تغییر شته مثلا لکه څنګه چې زه ورته ګورم دوی دغه ډیوې لګوي چې له د خاورو تیلو نه استفاده کوي د دې او د شمې ترمنځ څه توپیر شته که څوک شمه ولګوي
نه نه توپیر نه شته البته دا شمه لګول یا دیو لګول هم نه دی په دین کې شاید په دوه کې هم دا شی نه دی په سکان کې ورګز نه شي خو اوس دیو بل په تقلید باندې سکان هم لګي وي هندوان هم لګي او مسلمان ورته کې چې یا شمه یا دیو لګوي په دین کې دا یې د دین جز نه ده هغه وخت البته چې راغونه نو لایټ نو خلکو به ډیوی لګولې هم دا د تیلو ډیوی هم د لیدې بیا د اوس بیا شام شو له شام نو روسه د لایټونه شو د دې هیڅ ضرورت نه شو بس هغه یو ریواج نیولای دوه تقلید وي
ډولونو وحال او د سندرو ریواج شته
ډولونو سندر د چې د هند تاسو پته ده د هند کلچر او د هند د خاور چې دا خو ډیره شاعرانه او ډیره په البته په موسیقي باندې مالامال ده نو دا په هر وخت کې چې هر پروګرام کې وړو کې کلوي ډول دنګ پکې اسمان ده
او په شه ماده سي اوریدلې دی په دیوالی کې خاص کړ چې کله ډولونه وحی د دې له خاطر چې شریر اروا دفه کې د سې څشته
فکر نه کوم چې د سې څوسی
کنه لیکن
دیم چې دوه کې دی باندې شاید د دومره مطالعه نه لرم ډیر لږه مطالعه په برخه کې لرم ممکن وی به
البته باورونه هم ډیر دی په هند کې خو بیلابل مذاهب دی بیلابل دینونه دی
بالکل
او دا شی هم شته
بشماره
انجان صاحب دی دیوالی لپاره تاسو کوم وخت کوم شعر ویلای دی او کده سره به چر سره شریک کی کڅنګ
البته شعر به ولا خو بخاله چې اوس سره نشته نه پېږم چیرې ته وي
کوم بیت هم تاسو په یاد نه دی انجان صاحب څنګه څو کال مخکې مو دیوالی په افغانستان کې لمانځلې وه
د کورنۍ سره تقریبا یو دش کال مخکې
هغه ورځ څنګه وه
د وطن هر څه چې ده هغه بیل خوند لري وطن مور ده د مور غېږه کې خو ماشوم یا زوی اولاد خامخا خوشحال بیل خوشحالي لري
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسه شعرونه پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
پا رادیوی مجله کی واوری
دازدی روڑی مجله پا دی برخه کی دک سو نقد مخکو یو شمید کرکتون که پا دی باور دی چه بحرانوی هیوادو تا دردی رو تلل یو افغانانو دک سو موضوعات زاره دی ده نقیدانو پا باور کسا اغا وقت خونده وره بی چه موضوع شایسته بی او لتخنیکی وصول و سرسه ملیکل شوی بی زموږ په وطن کې د ورستیو څو لسیزو تحولاتو د داستان لپاره دومره موضوعات پنځولي دي چې کېدای شي په هره ګړې یې یوه کیسه ولرو همدغه علت دی چې یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې له لویو پیښو وروسته ستر هنر رامنځته کېدای شي دغه حوادث خلک روایتوي خو نه دي کیسه هغه وخت ترې جوړېدای شي چې له تخنیک سره سمې ولیکل شي یوازې له پیښو کیسې نه جوړېږي هر انسان په خپله د کیسو دنیا کې ده د نوبل د جایزې ګټونکی عرب لیکوال نجیب محفوظ وای کله چې الوتکې یا له څو منزله ودانۍ خلکو ته ګورو ټول یو ډول ښکاري اما کله چې هغوی ته ورنږدې شو ډېر توپیر سره لري که دغه فرق ته ځیر شو سر به مو وګرځي نجیب محفوظ دا خبر هم کوي چې هر لور ته موضوعات پراته دي او له تکرار موضوع هم بیا استفاده کېدای شي په دې شرط چې په نوې بڼه ولیکل شي هغه څه چې دغه بڼه نوې کوي یو هم پکې مکان دی یعنی د کډوالو افغانانو په کیسو باندې د استوګنې د نوي ځای داسې تاثیر وي چې خپلو کیسو ته نوی رنګ او نوی خوند ورکولی شي په دې اړه مې د تجربه کار کیسه لیکوال اکبر کارګر نظر اخیستی دی چې خپل له څو لسیزو راهیسې په لندن کې ژوند کوي لومړی مې له ښاغلي کارګر څخه په کیسو کې د اتنا پوښتنه کړې ده چې زموږ په ډېرو کیسو کې اضافي شیان تر سترګو کیږي یعنی کله چې یوه صحنه په دوو جملو کې روښانېدای شي هغه په څو پاراګرافونو کې لیکو هغه مکالمه چې په څو جملو کې کیسه مخ ته وړی شي هغه لسو دولسو کرښو ته غځو کارګر صاحب
په پښتو داستاني نثر کې چې ځینې کسان یو مطلب لړن ارایه کوي او ځینې کسان یې په ډېرو جملو کې ارایه کوي دا د لیکوالو د سبک او د لیکوالو د لیکنې د شیوی پورې مربوطه خبره ده خو په صورت باندې په معیاري او ستاندرد داستان کې هغه څه چې ډېر مهم دي هغه باید که وګد وي او که لنډ وي باید انځوریز شي یعنی په تصویري بڼه باندې وښودل شي او داسې وښودل شي چې خپله لوستونکي هغه صحنې ته یوړل شي او په هغه صحنه کې حضور پیدا کړي چې دی خپله وګوري دا یو مطلب دی بل خبردار چې چوبار ویوایم پښتو داستان لیکنه یو ځوان ژانر دی تقریبا مطلب مې دار چې زمونږ ادبیات زیاتره شعري ادبیات دي شعر کلونه او پیړۍ لرغونتوب لري او ماضي لري خو داستان په تېره لنډ داستان او ناول دا د تیری یوې پیړۍ په کم زیات مخکې یا وروسته په دغه موده کې ایجاد شوی دی او تر ننه رارسېدلی دی دې داستانو یا لیکوالو مختلف موضوعات باندې تمرکز کړی دی دا موضوعات د شرایطو سره د جامع د اجتماعي اقتصادي جوړښت سره د پیښو سره رابطه لرلې ده سره دی چې ټول داستان یعنی د د د د معیارونو له مخې نه او د د نړیوالو قواعدو له مخې نه د بحث وړ دي چې باید خبرې پرې وشي. ځکه هنر په ابتدا کې هنر زیات داستان ته نه دی داخل شوی، نه هنري په نامه داستان نه دی پنځول شوی، زیاته میکانیکي او دغه بڼه لري، کلیشئی بڼه لري. زیاتره موضوعات چې په داستانونو کې راوړل شوي دي دود سنت خرافاتو پر ضد باندې، د سواد زده کړې پر ضد باندې، په خاطر باندې، د استقلال او ازادۍ په خاطر باندې داسې داستانونه لیکل شوي دي، دغه موضوعات پکې راغلي دي. یا مثلا په داسې وخت وو چې ښه په یاد دي چې کله په افغانستان کې نوي سیاسي بدلونونه راغلل او په اصطلاح ایدولوژیک جریان رامنځته شو. په دغه ایدولوژیک جریان کې زیات د کارګر او د دیخار قصه وه او د فیودال او د سرمایدار قصه وه، چې حتی دا خپله د تعامل او د دغه وړ ده، د تفکر وړ ده چې آیا د افغانستان د جامع ساختمان یا جوړښت، اجتماعي اقتصادي جوړښت همداسې و او که نه. نو په دې خاطر باندې دا هم دغه دی د بحث وړ، داسې هم موضوعات هم پکې وو. کله د تیرې پیړۍ په نمایي نه وروسته چې کوم تحولات راځي او په افغانستان کې او خارجي یرغلونه راځي، دا یرغلونو پر ضد باندې هم یو اوسیان او یا یو توغیان موجود دی په داستانونو کې انعکاس کړی دی، سره دې چې دا به میکانیکي وي. حتی د دې پخوا کې ځینې داستان لیکوال وو چې هغوی مثلا د شوروي سرباز ستایل دی، یا په وروسته دی د امریکایي فرهنګ ستایل دی، د امریکایانو په ستایله کې لیکل شوي دي. داسې هم شته دی، زه نمونې نه وایم اوس په دې ځان کې، داسې تیمونه هم شته دی. خو داستان څنګه چې باید کوم عمق ته داخل شي، ژور ته داخل شي، داسې لا لکه وخت ته پکار دی.
د یو شمیر افغان کیسه لیکوالو ذهن زوړ ښکاري، ناس په اروپا کې وي د کلي د ماشومتوب کیسه به بیا بیا لیکي. کارګر صرف فکر نه کوي چې نوی مکان خامخا زوړ ذهن هم تازه ساتي او نوی څه ورکوي.
خبره په زوړ او نوی کې به نوی که داسې مطرح کړو چې هغه افغانان چې په خارج کې دي یا د افغانستان نه مهاجر شوي دي، کډوال شوي دي، دلته یو د یوې رواني ستونزې سره دوی مخامخ شوي دي. دوی که خپل کلی ترسیمایي، خپل کور ترسیمایي، خپل ماحول، د پیدایش ماحول ترسیمایي، ګورو چې یو ماشوم چې کوم ځای کې پیدا شي، یو هلته خپوړی وکړي، یو هلته لوی شي، او هلته ښوونځي ته لاړ شي، دا ټول حوادث او هلته چې کوم د ژوند د کوم حوادث سره مخامخ شوی وي، په دې کې طبعا دا ټول پیښې، دا ټولې منظرې د هغه په تحت شعور کې ځای نیسي. او کله چې بیا داستان لیکي، د داستان د ورقو پر مخ باندې، د کاغذ پر مخ باندې، دغه فکري ذخیره هم لاره کوي د قلم په واسطه باندې. نو په دې خاطر باندې ولې کله چې بهر کې وي او د کډوالۍ په بدل کې وي، دا یو ډول نستالژیا سره مخامخ کېږي. د وادار کوي چې د تیر زمان ارمان وکړي، سره دې چې دلته به د ستونزې ګاللې وي، ناخوالې به لیدلې وي، خو خپل وطن خپل وطن دی، تا هم دغه دی، خپل کلی خپل کلی دی. نو یو ډول بهرني ماحول کې چې کوم د کومې بېګانګۍ سره، د کوم پردیوالي سره مخامخ کېږي، دا هم یو تم دی چې تحقیق کې. خو که لږ په دې مسله باندې نورې خبرې وکړو، هغه دا دی چې په بهر کې یا د افغانستان نه رابهر شوي لیکوال، دوی یوه نوې تیم هم غځولی دی یا پراخه کړی دی او یا یې وده ورکړې ده، او هغه د دیاسپورا ادبیات دي. د دیاسپورا ادبیات نن په اروپا کې، په امریکا کې، په نورو هیوادونو کې د افغانانو لخوا نه، د پښتو لیکوالو لخوا نه پنځول کېږي. د ډېرې نمونې او ډېر مثالونه هم شته دي.
د موضوع په برخه کې هم یو مشکل شته. ځینې کس لیکوال په سوژو پسې ګرځي، یو نیم وخت یو حقیقي پیشه ممکن لیکوال ته کیسه ورکړي، خو حقیقي پیشه ډیر کله د داستان د ضعف سبب کیږي، ځکه چې کیسه د حقیقت او خیال ګډوله ده. ستاسو نظر څه دی؟
هر سړی د خپلې عقیدې په استرا نوکر دی او د خپلې عقیدې نه مدافع دی. زما په نظر باندې دغه د سوژو پسې ګرځېدل او د سوژو مسله مطرح کول دا یو په اوس زمان کې لکه زړه خبره ده. مطلب مې دا دی چې د خپل ژوند د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې دا خپله سوژه ده. ژوند په هره لحاظه کې یو څه چې کله موږ مرتبیت سره مخامخ کیږو، کله د جامع کې مخامخ کیږو، کله چې د خپل ځان په باره کې سوچ کوو، د حوادثو په باره کې سوچ کوو، دا ټولې سوژې دي. خدای چې څوک یې لیکلی شي او څوک یې نه شي لیکلی دا بېله خبره ده. یوه خبره بله دا ده چې دنیا جهان بیرونی ماحول طبیعت جامع ډېر خلک ویني، ټول خلک سترګې لري. د شوپنهاور خبره چې هغه اصلا سترګې دي، دا د انسان د جهان لکه تصویر داسې دی او هغه تصویر د سترګو له لارې نه درک کیږي، د پنسول کیږي. نو کله چې دغه دید د انسان پورې مربوط دی، د دو فردیت پورې مربوط دی، دی کولی دی لیکوال جهان د عادي خلکو په تصویر باندې نه ویني، دی د حوادثو شاته حوادث ویني. تاسو وګورئ د یو مثال دا د کافکا په اثارو کې دی. کافکا ته د په اصطلاح باندې د راتلونکي دوران د هغه د ژوند نه وروسته دوران په اصطلاح د هغې اټکل کوي په خپلو اثارو کې، د هغې پیشګویي کوي او دا هغه پیشګویي په اساس باندې د دغه اثر پتوي. لیکوال هم داسې دی، یعنې په مجموع کې لیکوالان خلاق دي، د میکانیکي څه نه ویني. نو که چېرته داسې حالت ته راشي د یو لیکوال په یاد باندې یو څه حوادث ویني، هره لحظه سوژه ده. ژوند هره لحظه سوژه ده، کدا مهاجرت دی، کدا په زوره باندې د خلکو را ایستل دي، کدا خلک په شلاقو په خمچینو باندې وهل دي، په درو وهل دي او سنګسارول دي. دا ټولې خبرې د ژوند یوه برخه ده او دا 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 داستان ته او هنر ته لاره کوي. او هنر دی چې انسان تفکیروي.
که د پښتو کیسو مثبت اړخ ته راشم، په وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، د کیسو لیکوال زیات شوي دي. دې بدلون ته بیا هیل زیاتیږي چې تکړه لیکوال او ښه کیسې به پیدا شي او شته هم. که څرنګه؟
زه له دې سره موافق یم چې په وروستیو کلونو کې ډېر کیسه لیکوال پیدا شوي دي او خاصتا امید دوی ته بې حده زیات شوی دی. اوسنی لیکوال، اوسنی ځوان نسل لیکوال چې کوم څه پنځوي یا منځ ته راوړي، دا د دیارلس سوه څلوېښتمو کلونو یا د پښتو ټولنې او بیا پښتو ادبي انجمن د لیکوالو په درونه د چتې نه حتی اوچت دي. یعنې په هغه وخت کې پښتو داستان بالکل ډېر نوی او ډېر ځوان و، ډېر ماشوم و. خو دوی د نورو امکاناتو، یعنې د جهاني فرهنګ نه په استفادې سره او د هغې نه د هغې تر اغېزې لاندې ډېر څه او ښه او په ژوره توګه پندوي. نو دلته د دوی داستان هم هغه معیارونه لري، هم پیغام لري، هم جوړښت لري، هر څه په دې هم تصویر لري. په دې خاطر باندې دا امید بېحده زیات شوی دی.
له کارګر صاحب څخه په مننې وړاندې په دې خپرونه کې د نه تسلیمېږم ناول په اړه اورېدلی شئ. خو له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
افلاطون وایي شاعری تر تاریخ حقیقت ته نشته ده. د اتلسمې پیړۍ فرانسوي شاعر چارلس بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعري کوي او شاعري مه هېروي چې نثر لیکي. د کاملې عزیزي په شغ د دوی شعر سره اورو.
د محفل هغه بې باکه ډمه نه یم سي د بلیله وږي د لاس را بیل کړم زه به ستا معشوقه څو څو وار ښکل کړم سي لالی به مې خوشحال ساتي تر عمره په وړه وړه خبر باندې رژیږي ما د زړه په وینو هر وخت را پاللی اول خدای او بیا مې تا ته در سپارلی یه نازکی سمانی مای عمر دستاشی ملکی دخکولا تاج دی در پسرسا سما دخکولو سترگو یار دی مبارکسا دلائق دا هم دی حسن لائقی تدخار یا و نازک شهزاد گئی زه ده حسکو حسکو خرونو لیو نیم پسی تیره می خدیر زمانکڑا ده غزلت می هیچ لار پیدا نکڑا تورزا زپرنو ستورو مینا زنور ستالا لیتا نگورم آغلی نیسترگو کی دو بیغم نور کیغم نبکلورتا بیر تراست نیغم سی گلاب نیم نو نبسی رشیغم دخلک در سر واخل لیوانایا که یلواله زمانی ورست یلوالا ایوانجی لیدا چی پستو رو دمینا ایو شایرکا شبنا دهاز کو غرونو ستال خلو خلو سترگو الهام اخلی سی پتورور بلدی و هلاسونا دال هغی وغمی هم انتقام اخلی دا هنداری ماتوی چی تور گوری دا سپوگمی سرکی نکڑی تا تا گوری لیوانی پترغمو کی تا پیوائی نل شوند نل مرگ نویریگی مگر نا گل پوهیگی دا ویریگی دمینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لعصویلیو
لاغلی عزیزی مننه. د شیر پاړه یونانی فیلسوف پلوتارک چې تر میلاد وروسته په لومړۍ پیړۍ کې ژوند کړی دی وایي رسامي غلې شاعري ده او شاعري هغه رسامي ده چې شغیشي. تېره اونۍ د پابلو پیکاسو یو رسم په 1.9 میلیونه ډالرو خرڅ شو. دا انځور پیکاسو له نن یو نوي کال مخکې کښلی و. د پیکاسو د نورو رسمونو په څیر دا رسم هم نوم لري. نوم یې دی شزه لسات سره. په دې رسم کې ظاهرا چې ورته ګوري بانجانی رنګه شین رنګ سور زیړ کم رنګه زیړ زرغون توربخون سرغون سپین او تور رنګونه کارېدلي دي. په انځور کې که چېرته څوک دقت وکړي یوه ښځه ښکاري او د دې انځور څېړونکي وایي چې دا میرمن تیرس والټر ده. والټر یوه فرانسوي موډله وه چې په پیکاسو مینه شوې وه. تر دې مینې وروسته پیکاسو د دې ګڼ انځورونه ایستلي دي. د پیکاسو یو بل انځور چې په هغه کې هم والټر رسم شوی ده په روسش کال په 8.5 میلیونه ډالرو وپلورل شو. د 6.7 سره انځور د پیکاسو دوهم ګران بیا اثر دی. د ده تر ټولو قیمتي اثر 8 کاله مخکې په 1.3 میلیونه ډالرو خرڅ شوی و. پیکاسو په 1871 کال کې په اسپانیا کې وزیږید او د 2 کلونو په عمر په فرانسه کې مړ شو. په نړۍ کې تر اوسه تر ټولو ګران بیا انځور د ایټالیایي هنرمند لیوناردو داوینچی د مونالیزا اثر دی چې په 970 میلیونه ډالر پلورل شوی دی. دا اثر شاوخوا 1500 کاله مخکې رسم شوی دی.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو ناول د بشری خدمت لپاره پلورل کیږي. د نه تسلیمیشن په نوم ناول ځوان کس لیکوال حضرت عثمان نوري لیکلی دی.
دا کتاب په یو سل او شل مخونو کې په 2013 کال کې په ننګرهار کې سهار خپرندوی ټولنې چاپ کړ. د نه تسلیمېږم ناول ښاغلي نوري هغه وخت لیکلی چې دی د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د څلورم ټولګي محصل و. دا کتاب اوس بولې ته وړاندې شوی دی او هدف یې دا دی چې پیسې به یې هغو افغانانو ته وسپارل شي چې له پاکستانه د روانې میاشتې له پیل راهیسې په زور ایستل شوي دي او لا هم دا لړۍ روانه ده. مخکې تر دې چې له ښاغلي نوري څخه واورو چې د دې کتاب بولۍ څو ته رسېدلې ده، د همدې نه تسلیمېږم ناول کیسه به په لنډه له دوی څخه واورو.
د ننګیالي په نوم یو هیرو چې د کتاب بیسیک کریکټر دی، په دې راڅرخي چې د وخت فرعونیت دنګې منارې راپرځوي او د وخت هغه جالکاران او فریبکاران چې د ده مخنیوی کوي، کاذب غرور ورته ښکاره کوي، د ده د دندې ممانعات کوي، د ده د ګډ ژوند ممانعات کوي، په ټولنیز ژوند کې ورته ستونزې ایجادوي، په بېلابېلو بهانو پلمو او اخوا دیخوا موضوعات ورسره نښتې کوي، دی ورسره مبارزه کوي. هغه کوم ستونزې او ننګونې چې دی په ژوند کې ګالي په کتاب کې شته، یعنې د دې کتاب په لوست سره یو ډول مبارزه هم زده کولی شو، یو ډول فکر هم ترلاسه کولی شو، د زغم او حوصلې دنګ منار هم پکې کتلی شو، او په ټوله کې د نه تسلیمېدو د مبارزې سرلاری او د غوره ایدیالوژۍ فکر هم پکې نغښته دی.
اوس پر شو بولې ته نوري صاحب، د بولې د هدف په اړه که دا راته توضیح کړئ چې دا کتاب مو څرنګه انتخاب کړ او په مشخص ډول مو څه غوښتل چې له پاکستان راستنېدونکو افغانانو سره به څرنګه مرسته کوي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، کله چې پاکستان په افغانان په زور او جبر راوستلو ته اړ کړل، اول ته نور د هغوی د پاتې کېدو دپاره کومه کړنلاره برنامه نه درلوده او ویستل یې د دوی دپاره لومړیتوب وګڼه. نو کله چې په تورخم د افغانان راواوښتل، هلته پنغالي کې ورته رسېدګي په سخه توګه ځکه نه کېده چې تازه بهیر پیل شوی او د راویستلو خوراک پوښاک ته ضرورت درلود، ژمني لباس ته ضرورت درلود، انټرنیټي خدماتو غږیزو ټلیفون اړیکو ته ضرورت درلود، او ورسره په بېلابېلو موضوعاتو کې ګڼ نور مرستو ته چې هغه برېښنایي تذکرې او همداراز نور موضوعاتو چې په هغې کې ورته تر یو حده رسېدګي کېده، او دغه دپاره ورځ تر بلې لا هم برنامې فعاله کېدې او خلک ورتلل، چا نغدي پیسې ورکولې، چا خوراک پوښاک ورلېږه، چا همالته دیګ باندې کاوه او اخلی پخلی ورته کاوه او هغوی لاسنیوی کاوه، چا ورته نغدي ویشلې. ما فکر وکړ چې خطه خو لیکوال خو ځان ته نه وایم، ته خو د ادب یو لاره وایې، نو ستا به په وس کې څه وي، خو چې زیات وس دې ورسي، یو زر افغانۍ دي دغه کډوال ته به ورواسته، یو دغوی ته به دا پیسې چې ور دې کړي نو کیسه به ختمه شي او دغه پیسې دې وس کې ور ودی لیکلي. مې فکر وکړ چې نه، زر افغانۍ وس دې نه رسي، حتما ستا کې داسې یو څه شته چې هغه د زر افغانیو نه ډېر معادل نتیجه لري. فکر مې کړ چې راځه، تا خو یو دېرش کتابونه لیکلي، ژباړلي او پنځولي دي، نو دې کې حتما یو کتاب غوره کړه. نو هماغه چې ملګرو سره په مشوره بیا د ژباړې برخه اګنور کړه او د پنځونې برخه مو کنفرم کړه چې په دې برخه کې بیا د تسلیمېږم په نوم دغه ناول مو په دې خاطر را مخته کړ چې یو نوم جالب و، بل د کډوال چې په زور رسنه شوی و د دې لپاره یو جالب نوم و، او درېمه خبره دا و چې د ژباړې تخلیق برخه و، نو ملګرو ویل چې دغه برخه را مخته کړه، نو ځکه مرته د ناول انتخاب کړو. دا کار هو ملګرو ویلي، ادیبانو د ادب د بڼ بلبلانو دا خبره کنفرم کړه چې دا کار په تاریخ کې چا نه دی کړی. یو تهداب کې خود شو، یو بنسټ کې خود شو، د دې کار څخه زما شپږ موخې وي چې یو خدا فرهنګ دودولو، چې په افغانستان کې فرهنګ ورسره د کتاب ویشنې دودو ګرځوو، بخا چې د افغانستان کلچر او هغه فرهنګ د یو بل وژنې، د خپل منځي نښتو او یو بل ته په نه متقابل احترام باندې دا پیغام تللی غواړو، هغه پیغام کینسل کړو، ورته ووایو چې په افغانستان کې د کتاب ویشنې فرهنګ هم دود ګرځېږي، او بل موږ چې چا ته دا بولي ورکوو، هغې سره یو تړون کوو، قرارداد کوو، او دا غواړو د یو تاریخ یوه برخه وګرځوو.
تر اوسه بولي څو ته رسېدلې؟
تر اوسه دوه بولي وهل شوې دي. لومړی بولي د شینوارو یو ځایي هستوګن 5000 افغانۍ ووهله، دا د بولي په لومړۍ ورځ باندې لوړ مقدار و. دوهمه بولي بیا هم د بټیکوټ ولسوالۍ یو ځایي هستوګن، البته د بټیکوټ ولسوالۍ اصلي هستوګن چې فیلي هستوګن ځای چې دا هغه د هیواد لیرې د ناروې پوستو ښار کې اوسېږي، هغه له لورې وهل شو چې 7000 افغانۍ و نو درې بوهلی بولی لاندې وهل شو یو لامل هم همدا دی چې ملګری وای چې ته بولی ته وخت وټاکا یعنی بولی کته ورځ او دوه نه ټاکې نو دا خو به بولی نشو نو ما ورته ویل چې نه موږ بولی معین وخت ځکه نو شو ټاکل لمړی ورځ کې دا خبره ورته کوله چې کتاب ویشن فرهنګ دود ګرځو دا به غونه ګرځي بل کډوال یو ورځ نه دا دوه نه دی نو سټاپ شي دا به نو زمنګ نه به فرصت لا سور کو نه کډوال خو لا ما غسر روان دي نو خیر دغه د کتاب ویشن فرهنګ د خاطر به هم موږ دا پروسه وزندو نو بیا همغه چې یو څلور ورځې د مخه ورته موږ د پنځ شنبه ورځ ډیډلاین ورکړ چې د مازیګر تر څلور بجو به دوام کوي نو دوه بولې تر اوسه وهل شوې دي درې مې ته پته مو او ملګری په دې ټینګار کوي چې درې مې بولی باید هغه وخت وهل شي چې کله فاینل ورځ وي او درې ساعت څلور ساعت ورسی پاتې وي نو دغه وخت ګروپ موږ ورته واتس اپ ګروپ هم جوړ کړی دی چې په دې کې دغه موضوعات سره شاربل کیږي او اپډیټ معلومات پکې ملګری لولي او ملګری داسې مشته دی غوي چې فاینل بولی ته پته مکیږي چې نیلامي کې څوک مخکیزي او به ورسره هغه سره رقابت هم وو
ستاسو پیغام څه دی
غوښتنه مې له نړیوالو او ملي ژورنالیستانو دا چې دغه غږ منعکس کړي لکه څنګه چې ازادي دغه خبری پوښښ دي ته ورکړ دغه شان ملي او نړیوال رسنۍ باید په دې وخت کې د سکوت له انزوا عادي خواسي او دغه موضوع رسنۍ ذکر څو دي ته افغان او ملي سوداګر او هغوی چې وس لري دغه بولی کې برخه واخلي دغه تاریخ په خپل نوم کړي او پیسې حسم کډوالو ته سپارل کیږي که یو سړی غواړي 1000 افغانۍ لاس په لاس وسپاري هم کولی شي که یو سړی غواړي دغه کتاب واخلي او پیسې افغان کډوالو ته ورسیږي هم رسیږي نو موږ په یو غش وخ کار وکړو چې په هغه کې په بیرامل رسنۍ کې په هغه حق لږ مرکې کړي دي کله ته غږیږي نو وخت ډیر ونیسي نو په دې هله چې په دې کې رسنوال او رسنیز ادارې په خبري پوښښ کې او ملي او نړیوال سوداګران په کتاب په بولی کې په رقابت او سیالۍ سره ورشي
له شغل نوري څخه مننه په دې هله چې ټول افغانان په خپل کور کې بسیا شي له همدې سره ازادي راډیو مجله رانغاړم زحمت چې بر لتا سو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل
پائمالا کرم آشتی سپہ سیرن پائمالا